په خبر کې د ماسپخین یو بجش وردیم کړو مشال رادیو په یو بلګړه کې د هم زمهارون بچا سلامونه ومني په فرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعات پر پوښتنه او همیز پروګرام د مشال مرکه د خبرونه د بشیر ګواښ
لومړی د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ کسان نیولې دي. پاکستان ته چینایي د کورونا وایرس ضد ویکسین ورسېدلې دي او په برما کې پوځ کودتا کړې ده. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک غړو په یو بل د ډزو او نښتو پیلولو تورونه پیل کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هدایت الله پرون نوښته مشال ریډیو ته وویل چې پرون یې د کراچۍ په سورابګوټ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید د غورځنګ د غړو ارمان لوڼي او عارف وزیر د تلین غونډه جوړه کړې وه چې په دغه مهال پې پولیسو چاپه ووهله او په ډزو تشدد سره یې نه یوازې د غورځنګ غړي زخمیان کړو بلکې ډېر کسان یې وهم نیول. بلخوا د کراچۍ د پولیسو مشر ساجد سدوزی مشال ریډیو ته ویلي چې دغه کسانو بغیر له اجازې په سورابګوټ کې غونډه کوله نو ځکه یې نیولې دي. هغه همداراز ستور پورې کړه چې د غورځنګ څلوېښت کسان تر نیولو مخکې د دې غورځنګ غړو په پولیسو ډزې کړې او څلور کسان یې زخمیان کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو دا تورونه بې بنیا ده بللي. د پاکستان د تعلیم وزارت ویل دي چې نن د پرایمري سکولونو او پوهنتونونو دروازې د زده کوونکو په مخ خلاصې شوې. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود نن په ټویټر لیکلي چې په دې سره د تعلیمي ادارو د پرانیستو اخري مرحله هم پای ته ورسېده. تر دې مخکې پاکستان حکومت د کورونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندې کړې وې او به تیره میاشت په مرحلهوار شکل پرانستل شروع کړل. د پاکستان حکومت وایي چې له چین ورته د کورونا وایرس ضد ویکسین ورسېدلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان نن پر ټویټر لیکلي چې دغه پنځه لکه ډوز ورسېدلې ویکسین به لومړی روغتیایي کارکوونکو ته ورلګي. د پاکستان د روغتیا وزارت د جنوري په دیرشمه اعلان کړی و چې د برتانیا او سویډن د کمپنیو څخه هم دوی د کورونا وایرس ضد ویکسین اخیستی دي. بلخوا په پاکستان کې په تیرو څلویښت ساعتونو کې له کورونا وایرس نور شپږ کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې د دې وایرس له وجې د مړو شو شمېر یولس زره شپږ سوه درې ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویب سایټ نن لیکلي چې تر ننه د فروری لومړۍ نیټې پورې په تیرو څلویښت ساعتونو کې د کورونا وایرس نور شپاړس سوه پنځلس کیسونه ثبت شوي دي چې ورسره د وایرس وهلو ټولو کسانو شمېر پنځه لکه شپږ څلوېښت زره څلور سوه اته ویشتو ته رسېدلی دی. دغسې په تېر شو ورځو کې له کووېډ نولس ناروغۍ څخه دولس سوه اتاویا کسان بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي د ترکیې د ولسمشر لخوا د طالبانو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنې ښه راغلاس کوي. د ولسمشر دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند د ترکیې او افغانستان په همکارۍ او سوداګرۍ هم خبرې او ټینګار وکړ. د برما ځواکمن پوځ نه سهار کودتا کړې او د چاپو په محلې د هیواد مشره آنګ سان سوچي او د واکمن ګوند نور لوړ پوړي غړي گرفتار کړي دي. نن د پوست ټلویزیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو په سر د شخړې په محل د ثبات په موخه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی اعلانوي. بلخوا امریکا، استرالیا او نورو هیوادونو په کودتا او د حکومتي غړو په نیولو اندېښنې ښودلې دي. په برما کې تیر کال په نومبر کې تر انتخاباتو وروسته د حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې له دې وجې خرابې شوې وې چې پوځ په انتخاباتو کې د د درغلی خبره وکړه. د سوچی ګوند نېشنل لیگ فار ډیموکراسي تر بریا وروسته ټاکل شوه چې پارلمان به خپلې چارې د فروری په لومړۍ نیټه یعنی نن پیل کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو بشیر ګواخ نه اوریدل. اوس راځو اولنی رپورټ ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ غړو پرون په سوراب ګوټ کې د خپلو یو شمېر وژل شو ملګرو ګډه تلین غونډه جوړه کړې وه، خو په خبره چې پولیسو د غونډې کولو ته پرې نه ښودل او ځینې ملګري ورته ونیول. دوی وایي په ملګرو یې پولیسو تشدد کړی او ځینې زخمي کړي دي. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې غورځنګ د غونډې لپاره له حکومت اجازه نه واخیستې او دا چې دغړو په ډزو کې د پولیس څلور سرتیری ژوبل شوي دي. تفصیل د نیاز علی خان په رپورټ کې.
د سن پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ غړي د نقیب مسجد، ارمان لونی او عارف وزیر د تلین غونډې ته نه دي پرېښودي. د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د جنوري په 1 ماښام د سوراب ګوټ په سیمه کې د تلین غونډه را جوړه کړې وه، خو دې غونډې ته د خلکو د راتګ په وخت پولیسو اجازه ورنکړه او په ډېر شمېر کې کسان ونیول. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دعوه کوي چې پولیسو دوی ته د غونډې اجازه ورنکړه، خلک یې ټپیان کړل او په ډېر شمېر یې نیولې هم دي.
د کراچی پی ٹی ایم کور کمیٹی ممبر په کراچی کې د شهید ارمان لونی او شهید نقیب الله مسعود د برسی په مناسبت سره مونږ یو پوره منتازیاتی ریفرنس منعقد کړی و. پاغې باندې د پولیسو لخوا سټیټ فایرنګ وشولو، پاغې باندې چاپو وهلې شو او سخت تشدد یې وکړلو چې پاغې کې زمونږ دوه ملګري کلیم الله او نعیم زخمیان شوي دي.
محمد الله کراچی پښتون ژغورنې غورځنګ کور کمیټي غړی یم. نو دغه پاولا سره دغه انتظامیات چې کومه قانوني کار وی مونږ کړی و، دوی اول نه په ډیر ګڼ شمېر تعداد باندې پولیس دار غلی وی چې په پروګرام نه مخکې تقریبا موږ یو 13-14 کسان ونیول چې کله پروګرام ته ملګری د لره لره ځای نه رلی راغلل چې په دا کې مونږ تقریبا ډېر ملګری نیولې دي او ډېر تشدد یې موږ په ملګری کړی دی.
خو د سن پولیسو په دې حق لا سن دی ویلي. خو د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب کوټ کې پی ټی ایم د حکومت ته اجازه بغیر کونډه کوله. پولیس چې هلته لاړل نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټوی وویشتل چې پکې څلور پولیس هم ټپیان شو. پولیسو په دغه وخت 40 کسان نیولې دي او نورې پلټنې روانې دي. خو د پی ټی ایم غړي وایي چې د تلین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیال کمشنر ته هم خواست کړی و. پښتون ژغورنې غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. د جلسې وروسته په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه. د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی و چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې. پی ټی ایم د کراچۍ غړو 13 د دسمبر 14 د علي وزیر د نیولې کېدلو په ضد کراچۍ کې احتجاج کړی و. د هغې وروسته پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ څلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. پولیسو په علي وزیر او په مرګري د 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورني غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې دوی د قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر سره نیولې شوې د پی ټی ایم نور غړي د یوې میاشتې راسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د کورونا وایرس ضد واکسین به نن پاکستان ته ورسی. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان د پوځ الوتکه پرون د جنوري پر 1 چین ته تللې چې د کورونا وایرس ضد واکسینو لومړی بسته پاکستان ته وروړي. سلیم جګړه زیاته کړې د فبروري له 3 یا 4 نیټې به د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي چې په خبره لومړی به روغتیايي کارکوونکو تر هغه وروسته نورو خلکو ته دغه واکسین ورکول کیږي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه پوینا اول به د صوبې ټولو د صحت محکمه اهلکارانو ته په هغه ضلعو کې کرونا واکسین ورکول کیږي چرته چې دا وخت د کرونا ناروغو شمیر ډیر دی. دې لپاره هم د صحت محکمې خوشا 2500 اهلکاران تربیه کړی شوی دی. د دوی په وینا په وړومبي پړاو کې به د صوبې اتو ضلعو کې جوړ شوی په 280 د ویکسینو ورکولو مرکزونو کې به د دې ویکسینو ورکول پیلېږي. دوی وای په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات د ویکسینو ورکولو دغه مرکزونه جوړ دي.
دغه د هرې صوبې ته خپل مختص ساده تقریبا 15 لک ویکسین ټول پاکستان ته راسي. هغه نه پاس چې کوم زموږ د چاینا چې کوم ساينوفارم ویکسین دی هغه دی. دې نه پاس چې کوم کوویکس انټرنیشنل اداره ده دا به 17 ملیون ویکسین د هغې ترانسپورټیشن د فروری اخیره نه شروع کوي. په دې اولنی مرحله کې به مونږه د صوبې هغه 8 اضلاع کې چې چرته د کووډ مریضان زیات دي زمونږه چې کوم د هیلث کیر ورکرز دي هغه ډاکټران پیرامیډیکس نرسان هیلث سټاف کوم په هسپتالونو کې کار کوي او د کووډ مریضانو نه هغه ته د ایکسپوژر ریسک زیات دی هغه ته به ویکسین ورکو.
د صحت ماهرینو په وینا د ویکسین ټیسټ کړی شوی دی او د دې هیڅ زیانمن اثرات نه وي او کوي هم نو هغه ډیر معمولی وي او د هغه علاج هم ممکن دی. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې یو مشره اډیشنل ډایرکټر شاهین افریده وای چې د چین نه راتلونکي دا ویکسین بالکل محفوظ دی.
ټول ویکسین چې کوم یو را روان دي مختلف ویکسین را روان دي چې کوم پهلا فیز کې را روان دي دا ساينوفارم را روان دي نو دا ټول ټیسټډ ویکسین دي. دا دوی کې یو ویکسین هم د سینا دی چې کوم چې خلکو ته نقصان ورکو لیچر ته کې معلومات وی او اب هغه باوجود نمبر کولای شي نو پہلا خود دې فائدې زیاتې دي بجای د دې چې د دې معمولی څخه نقصان وي.
د صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه په وینا په وړمبي مرحله کې به پېښور مردان دیای خان بنو سواد ابټ آباد کوهاټ او نوخار کې د صحت محکمې اهلکارانو ته ویکسین ورکول کیږي. د دې په وینا دا کمپین به راتلونکي ټول کال دوامدار وي. بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه د فروری وړمبي نیټې پورې په ټول پاکستان کې کرونا وایرس خوشا 5.5 لک کسان اغیزمن کړي دي. دغه شان خوشا 5 لک کسان د دې ناروغۍ نه روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر د خوګخیلو قبیلې حکومت غوښتي چې د فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستیک سل ادارې په تورخم دروازه د کسٹم ټرمینل او دفترونو د پراخولو په چارو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي او باور دې ترلاسه کړي. د قبیلې د مشرانو په خبره حکومت باید له دوی سره نوې لوزنامه لاسلیک کړي. د ان ال سی ادارې سرواکي وایي دوی هم غواړي چې د خوګخیلو د مشرانو په همکارۍ په تورخم دروازه د سوداګرۍ نوې او معیاري اسانتیاوې او په ترڅ کې ځایي خلکو ته د روزګار فرصتونه برابر کړي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وای چې فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستیک سل اداره په تورخم کې کسٹم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي خو په خپل ځمکه باندې لا نورو تعمیراتو ترغې پورې اجازه ورنکړي چې ترڅو دوی په اعتماد کې نوې خستي. فدرل بورډ اف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو گاډونو محصولات اخلي او نېشنل لوجستیک سل یا صدو تعمیراتو ادارې ته د پاسپورت او ویزې د کتو د ګاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمہواری ورسپارل شوې. خوګخیل کوم وایي چې په تورخم کې د ادارو ته د خپل ځمکو څخه برخه د میاشتنی مراتو په بدل کې ورکړې و. خودي د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړې او د خوګخیل کوم مراتې کم کړې او وس د بغیر اجازه ته نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وای
نن شپږ وکاله مخکې ان ال سی بی آر راغی تورخم لا چې دلته مونږ یو ایکسپورت امپورت ټرمینل جوړو زمونږ لږ ځمکه په کار ده. نو زمونږ د خوګخیل کوم چې د تورخم مشترک ملکیت ته یغه کیناست یو نو رکنی کمیټې ورته جوړ کړه. هغه کمیټې له دا وکړ کړه تاسو دوی سره اګریمنت وکړه. هغه کمیټې مسلسل مذاکرات سره وکړه. هغه مذاکرات نه پښ چکوندي 4 جون 2015 باندې پیو اګریمنت باندې پیو نتیجه باندې ورسیده. ان ال سی راپور پورته شو اغه نه پاس ای بی ار را پورته شو اغه نه پاس چکم دی دای اگریمنت یا بای پاس پرو ملکانو سره بل داس یو اگریمنت کړچ پاغه کې خوغه خیل کام د پاره هیڅ هم نو ټوله تاوانو اغه پینزو پینزنی مو قانون چکم دی ایجیټیشن دل تروان دی مونږه 13 څلور میاشتو نه پورته وخت شو چې تورخان کې مدرن روانه او درنه مونږ دی پر روانه چکم چار جون 2015 باندې اگریمنت شو په اغه باندې را سره ان ال سی وی بی ار عمل وکا چې په تورخان کې څومره زمکه دویله په اگریمنت کې ورکړل شوی دا چې دوی اومه هم رزمکه پوری محدود شي ځکه چې مونږ زمکه ټوټل 300 ورکړی او دیش کوم دی په 1000 کانال باندې لګیږي او ورسره ورسره ګرد چا پیرش نور زوی کې دوی مختلف زوی کې تجاوزات شروع کړي چې هغه تجاوزات پری دي
نعمت الله خو غخیل وای چې کله نه په تورخم کې نېشنل لوجستیک سیل ته انتظامی چارې سپارل شوی نو هلته ډیره سختي شروع شوی او د خلکو روزګارونه ورسره متاثر شوی
کله نه چې نرسی راغله کنه نو د نرسی سره دا سختي شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو تجاران چې دیم په دی بارډر د وژنه تنگ را تنگ شو خپه شو یو سختي د پګیټ کې کنه ویزه او پاسپورت او څاو څ دا مسله جوړه شو بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15000 مزدوران لګیا دي دا کار کا هغه مزدوران تر متاثر شو بیا کوم ترانسپورت چې دی کنه بزرګونو ترانسپورت ته هم متاثره شو بیا دلته په تورخان کې زمون کوم مارکیټونه دي دکانداران دي دا تر متاثره شو نو تقریبا چې زمون د لنډی کوتل بلکې د ټوله پښتونخوا خلک چې دی کنه د دې سره بیروزګار شو وابسته و کنه ټول بیروزګار شو
د نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې تورخم افغانستان او وسطي اسیا سره د تجارت لپاره یو مهمه لار ده او هلته مو د ایشین ډیولپمنت بینک مرستا د تورخم پولې د پراخه کولو سمبالولو منصوبه پیل کړي هلته تجارتي حل زلو زیاتول لپاره د نړیوال معیار سہولتونه ورکول غواړو دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې و هغې لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کال کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي نېشنل لوجستیک سیل اداره ادا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی دریس وکنال زمکه د یوې لوزنامې لاندې راکړې و او اوس یې څه د پاسه څلور نوي کناله لپاره را سره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسانې نه مني خو مونږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللي دي خوګخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د سواد پولیس د رپورټونو تر مخه پتیری و نه کې په دغه سیمه کې دوه خزې له خپل کورونو تر تختیدو وروسته د غیرت په نوم وژل شوې دي د خزې واده وی او مرونه تر سلويختو کالو زیات وو خو پولیس او د بشري حقوقو فعالان وایي دا ناموسي وژنې نه بلکې پر هغوی د کورنۍ تشدد نتیجه وه نیاز احمد خان معلومات راکوي
په دغه پیښو په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکننګ یو مشر شمشیر علي وایي چې دوی تحقیقات کړي دغه مشر ښځې د کورنۍ تشدد نه مجبوره شوې او کور یې پرېښودی و
که یو زنانه فرض که د کور لاړه شي اوزي هم نو چېرته به ځي د حکومت په حق له هم داسې ادارې په کار دي داسې خلک په کار دي چې هغه غوله بیا تحفظ ورکړي او حکومت له په دې باندې هم یو سنجیده او ډېر دغه اکشن په کار دی چې کم وجنې کېږي د غیرت په نوم باندې چې دغه کسانو ته چې کم دي چې کم په دې کې ککړ دي چې هغه ته د قانون مطابق سزا میلاو شي او په قانون کې چې کومه سزاګانې هغو له مختص کړی شوي دي هغې مطابق هغو ته سزا میلاو شي نو په معاشره کې به داسې قسم واقعیت چې کم دي د دې مخنیوی وشي
په سواد کې ښځو ته تحفظ ورکوونکي سرکاري ادارې سوشل ویلفیر مشره نصرت اقبال زیاتوي چې د پښتنو په معاشره کې په ښځو د تشدد پیښې زیاتې دي او مجبوره ښځې خودکشي وکړي یا د کوره وځي چې وروسته یې رشته دار د غیرت په نوم ووژني دوی وایي چې د ناپوهۍ له وجې زیاتره متاثره ښځې له حکومت مرستې نه اخلي
چې کله هم یو زنانه د تشدد شکار شي په کور کې او هغې ته قانوني کاروایي ضرورت وي د مشورې ضرورت یا هغه د نفسیاتي مشورې ضرورت نو هغه د سوشل ویلفیر آفیس ته راشي چې کم قسم ضرورت د مدد زنانه ته هغه به بالکل په هغه ډور سټیپ باندې پورته مونږ پرووایډ کوو او بیا که چاته د تحفظ لپاره دارالامان ته تللي نو د دارالامان باره کې د خلکو په ذهنونو کې ډیر غلط پرسپشنز دي خو د چا په ذهن کې هم چې غلط خیالات هغې دي راشي په خپله ویني دا زه انتهایی محفوظ دی دلته کې د زنانه جان مال او عزت محفوظ دی
د منګوري پولیس مشر ډي اس پي پیر سید زیاتوي چې پولیس د پاکستان هر وګړي ته قانوني تحفظ ورکوي. د ښځو د حقونو قانون باوجود زیاتره ښځې د پولیسو نه مرستې نه اخلي او داسې پیښې مخې ته راشي.
د دې لپاره بهتره خبره دا ده چې کومه زنانه چې هغه د ظلم وغیره ښکار کیږي او هغه یا مخې ته سباله سه اني چېره سباله زه دغه د ظلم ښکار کیږم هغه ته پکار دادا چې په مقامی پولیس باندې اعتماد کوي راشي پولیس خپل رپورټ وکړي. خو زیاتره درنه تاڼي وغیره ته ناراضي او خبره پټه ساتي او هر کله چې خبره پټه پاتې شي نو هغه سباله د نقصان یو سبب جوړ شي. دغه شانتي کم نارینه وغیره چې دي یا د مونږ اکثر د ملزم ګروپ ورته وایو نو دوی زیاتره د پیغور وغیره د هغه ښکار کیږي او دا غي د وجه د جرم اغان سر چې د اغرو نما کیږي.
پولیس وایي چې د یو انسان وجنه قانون په خپل لاس کې اغستل او د قانون سرغړونه کول جرم دی او عدالت ملزم ته د جرم ثابتېدو وروسته د قانون مطابق سزا ورکوي او په یادو دواړو کیسونو کې ملزمان نیول شوي او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د تاریخ انصاف په مشرای د پاکستان مرکزی حکومت وایي اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم د نه استعفا په صورت کې د جنورای پر 1 ل اسمبلی د خپلو غړو د استعفاګانو وعده پوره نه کړه. د حکومت په خبره د اپوزیشن د سیاسي تحریک یوازینی هدف د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره پر حکومت فشار اچول دي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند خیبر پختونخوا یو مخکښ وایي دوی به روانه اونۍ د پی ډی ایم په غونډه کې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکي. سراج زهیر رپورٹ راکوي.
د جنوري په 1 د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې خبريالانو سره خبرو کې ویلي اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوله چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ د 1 نیټې پورې استعفا ورکړي. غنی د دوی غړي به له اسمبلی او استعفاګانې ورکړي نو دا دغه نیټه هم را ورسېده. خو د اپوزیشن غړي او استعفاګانې ورنکړي او وایي په مناسب وخت به استعفاګانې ورکوي. نو دوی فکر کوي چې مناسب وخت به کال 2023 وي چې کله موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت پل پنځکل نه مودہ پورا کړی.
یہ استعفے دینے کی باتیں ہیں.
کئی ددوی د استعفاگانو ورکولو خبری دی او اوس ویل کیږي چې په مناسب وخت په استعفاگانی ورکوي. نو مناسب وخت به کوم یو وی؟ نو زه غنم چې مناسب وخت به کال 2023 تم وی.
مناسب وخت جو ہے وہ سن 2023 ہے.
بل پلو مشال ریڈیو سره خبرو کې د جنوري په 1 د حکومت په دې دریز د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د خیبر پختونخوا سینئر نائب صدر شابودین خان ویل دا سیاسي جنگ دی او په دې کې هر فیصله په احتیاط سره کول وی. نو درتن کې میاشتې په لورم نیټ د پاکستان جمهوری تحریک غونډه ده او په دغه غونډه کې به د حکومت ضد د لانګ مارچ او د استعفاګانو فیصله کیږي.
مخکې والے رستو والے راتلین شي په سیاسي خبرو کې چې تاسو زموږ په حکومت کې شاهدي لپاره واقع عمران خان درنه وایي او چې د حکومت پاسو ما هغه درنه پاسې د حکومت ما غږو دا رسېټ انتخاب را دي. نو دا رسېټ په انتخاب کې موږ دې تر میدان خاجي نه سپري خو لري په الیکشن را روان دي دا کانټیسټ کول غواړي. دا پی ډی ایم د نورم تاریخ باندې میټینګ دی دا عمل به ان شاء الله جوړیږي یا د لانګ مارچ یا د
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریس په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل ناغه وي.
کله نه په پاکستان کې د حکومت مخالف ډلو د خپل احتجاج شروع کړی دی نو په دې کې وقتاً فوقتاً حکومت دوی چې یو بل خلاف سم کې لګیا دي نو په دې کې زیاتره چې کوم تاثر دی هغه دا دی چې دوی یو بل باندې دباو اچي، فشار اچي. د حکومت مخالف ډلو د اعلانونو تم وګورئ نو هغوی ته اول چا دا خبره کړې وه که د سند حکومت مات کړی شي نو کوم د سینټ انتخاب چکیږي نو په هغه به اثر پروزی او حکومت په کامیاب نشي چې په ملک کې د سینټ انتخاباته وکړي شي. نو په دې وخت کې اپوزیشن ته چې کله د دې خبرې پته اوچلې دا کدي د سند اسمبلی ماتي هم بیا به هم انتخابات کیږي نو دوی وچ مونږ به تش لاس پاتې شو. نو دوی زکه دا خبره اوس واپس رستو ریورس کړی ده.
د ذکر ته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت ضد د پاکستان په بیلابلو خارونو کې جلسې کړي او وایي د فروری په اخیره یا د مارچ په پیل کې به اسلام اسلام آباد تا لانگ مارچ هم کوي. د دوی دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او د کال 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګۍ شوی او دا حکومت راوستل شوی. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان د خپلې چوکۍ استعفا ورکړي او نوی پاک او شفاف انتخابات وکړي شي. خو بل پلو الیکشن کمیشن وار په وار ویلي چې دغه انتخابات پاک او صاف شوی او حکومت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپلو دورونو کې مالی درغلۍ کړي. نو اوس دغه ګوندونه د جوړجاړي او د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره دا جلسې کوي او د استعفاګانو دړکې ورکوي. خو حکومت پور سره چرته هم جوړجاړي ونه کړي او نه به ورته درغلۍ معاف کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
که څه هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الاقوامي مذاکرو د ځنډ او خنډ عامل طالبان بولي، خو طالبان وایي د سولې خبرې لا هم په ټپه نه دي درېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتلې او د سولې مذاکرو ته خنډ جوړوي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره نه قانوني صلاحیت او نه هم سیاسي اعتبار لري. سالم احمد صالح رپورٹ را کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل سوي مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده. زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښوولې او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، تبه ده چې د دې بدبختی مسولیت ور په غاړه دی.
د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړې ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یکشنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکره بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسه چې دا مذاکره پیل او په چټکري مخ ته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي. که څه هم په پام کې وه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیئت ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خند او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سوریدونکو د مشال مرکه 19 پروگرام د دیونه په خبرونه کې د ډاکټر اشرف علي د ژوند او کار په اړه د خبرې اوري. ډاکټر اشرف علي د پرمختیايي چارو کې پی ایچ ڈی ډیگری لري او د کبالي سیمو لپاره د یوې څېړنیزې ادارې مشري هم کړې ده. له نوموړي سره ګلیاز مرکه کړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو ورودونکو د مشال مرکه کې زاسو قربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی ژوند او کار په اړه به د هغوی لخلې واورو. نن سره په پروګرام کې د پښتنو سیمو یو وتلې شخصیت ډاکټر اشرف علي صاحب ملمه دي. ډاکټر اشرف علي صاحب په قبایلي ضلعو کې په اصلاحاتو راوستو کې هم ډیر مهم رول لوبولې دي. دا غي د ژوند او کار په اړه به سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره مننه ګلیا صاحب.
ډاکټر صاحب کلمړی زمنګ قدرمن اوردونکو ته وایي تاسو اکثر زمنګ په زیاتره په خبرونو کې یا په رپورټونو کې زمنګ تاسو غږ راخلو، خو کله شان تاسو خپل غره ته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق لري درانه اوردونکو به هم خبر شي.
ډیره مننه ګلیا صاحب. تاسو نه تاسو د وخت نه تاسو د ریډیو د وخت را کولو نه زما بنیادی طور تعلق چې دی هغه د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع سره دی، او ما بنیادی طور چې دی خپل تعلیم التکی کړی دی، بیا په مردان سیټی کې پراپر زما کالج چې دی الته شوی دی، بیا پېښور ته یونیورسټي ته راغلی یم او پی ایچ ڈی ډیگری مو هم دا هغه دی نه اغېستې ده. نو بس دغه مختصر غونته زما د تعلیمي
او پی ایچ ڈی تاسو څنګه ویل چې پی ایچ ڈی تاسو په څه غوښته کړو؟
پی ایچ ڈی اسما بنیادی طور چې د افغانستان او په قبایلی سیمو کې چې کوم دا ترګره په ځد چې کوم نړیواله مبارزه با او دلته کې کوم فعالیتونه وو باغي حواله باندې د چې دا څه قسمه مسلې وې، څه قسمه شروع شوې، ولې شروع شوې، څنګه پای ته رسیدې او څه نتیجې ورکړې.
په دې کې څنګه ډاکټر ساتاسو لیتا چې په قبایلی علاقو باندې زیات کار کړی دی، په خاص کر په اصلاحاتو کې او دا غینه مخ کې تاسو پی ایچ ڈی هم په دې موضوع باندې کړی و، نو څنګه تاسو دې خبرې ته لکه مایل شوي چې په افغانستان او بیا په قبایلی سیمو باندې کار پکار دی؟
دا سیمرز په دا سي اتنوي کې افغانستان ته تلو، ما د یو ټلویزیون د پاره مو یو فلم جوړو، یو ریپورت مو جوړو. الته کې مونږ ته مکمل شو چې مونږ زیاتره د افغاني طالبان چې هغه وخت کې داغي حکومت دوره و، نو د هغه سره د ملاقاتونو مکمل راته ملو شو او بیا د هغه سره مو ډیر د نږدې لید کاته وکړه او د هغه نو د هغه د اهداف په اړه پوښتل او د هغه د کارونو په اړه او د دغه حکومت د تشکیلات په اړه. نو یقینا چې ما ته دا ښکاره شو چې دا یو ډیر مهم موضوع ده د وخت او نړیوال بدې ته اړتیا لري چې په دې باندې پوه شي چې دا یونیک تحریک چې دی دلته کې دا څنګه شروع شو، ولې شروع شو، لامل یې څه وکړل او څه نتیجې بیا ورکړې. نو په دغه اړه باندې زه چې څنګه رالم واپس، نو دلته په پېښور یونیورسټي کې د پی ایچ ڈی لپاره داخله شروع و، نو ما بالکل بغیر د څه تاخیر نه په هغه کې داخله واغستنه. یو خو دا وجه و او بل دا و چې چونکې زما خو پنځه پګیش یا ویش کال وشو چې زه قبایلی سیمو کې چې دی په دې باندې د یو ژورنالیست په توګه باندې هم خپل دنده ما تر سره کوله، د مختلفو مطبوعاتي ادارو سره، د بی بی سی سره مې تقریبا شپاړس ولس کال کار وکړ. نو په هغې کې زما اهداف چې وو، زما چې کومه ټارګیټ ایریا وه، نو هغه دا وه. نو زما لپاره دا فطري وو چې زه په دې کې سپیشلایزیشن وکم، تخصیص وکم، او په دې اړه باندې زیات معلومات چې دی هغه ترلاسه کړم، او څومره چې کېدی شي چې هغه زه خلکو ته کنوے کړم او هغې په دې باندې پوه شي چې دا څه وو او څه وشو.
ډاکټر صاحب، څنګه تاسو ویلي چې تاسو د بحث خبریال هم کار کړی دی، او دې سره سره یو څېړنیز ادارې مشري هم تاسو کړی ده، تاسو د دې چې کوم مسلکی هغه دی، د دې په کوم کوم هغه تاسو پاتې شي بي او موجوده هغه څه دی؟
ما یو خدا دې څنګه چې تاسو ته وایم، ما خو خپل کیریئر آغاز چې دی هغه د اخبار، یو انګریزي اخبار روزنامه ډیلی دی نیوز نه وکړو، او بیا دا کینه پس چې دی رالم بی بی سی ته، بیا د بی بی سی نه پس چې دی شپاړه سولس کال چې هغه سرما کار وکړو، بیا زما په ذهن کې دا سره لک چې یره په غیر د دې چې زه په داسې سطحي توګه باندې کار وکم چې ستوري راغونډ کړم او رپورټونه راغونډ کړم، ولې نه چې په دې سیمه کې تحقیقي کارونو ته هغه چټک کړم، او کوم کمې چې دی هغه چرته نه چې هغه زپور کړم. نو مونږ په اسلام آباد کې بیا د فاتا ریسرچ سنټر په نامه باندې چې پای کې خصوصي توګه باندې د فاتا په حواله باندې یا د قبایلي سیمو په حواله باندې موږ به تحقیقونه پیل کړو چې په دغه ځای کې دا نظام څنګه دی.
دا سنټر تاسو کله پرانستلی و؟
دغه سنټر چې دی دا موږ پرانستی و په 2009 کې، او بیا تقریبا شپږ یا اووه کاله چې دی ما دغه مشري وکړه دغه تنظیم، او بیا زه پېښور ته رالم، او بیا هلته کې مونږه چونکې د کمیونیکیشن په حواله زما سپیشلټی هم دا وه، نو بیا په پېښور کې مونږه د زلان کمیونیکیشن په نوم باندې یو بل دفتر چې دی پرانستو، نو بیا د هغې مشري ما واغسته. نو په هغې کې هم تقریبا مونږه د قبایلي سیمو کې چې څومره مسلې دي، څومره شخړې دي، څومره ایشوز دي، چیلنجز دي، د هغې لپاره سب پریکټیکل ریکمنډیشنز کیږي، د هغې لپاره مختلف ډایلاګز د خلکو سره کول او تحقیقونه کول، دا کارونه چې کوم دي نو بیا موږ په دې باندې پیل وکړو.
تاسو ملګرو ملتونو ادارې سره هم کار کړی دی په دې لړ کې؟
ما د هغې سره هم د ایډوایزر په توګه کار کړی دی، د ملل متحد سره، او هغې ته مو وخت په وخت را څومره چې پروسه وه دا چې کوم رپورټ سرتاج عزیز صاحب په مشرۍ کې چې کوم رپورټ جوړ شو، نو موږ د دې رپورټ حصه وو، او دا چې کله جوړېدو نو موږ د دې په تیاری کې ډېر زیات زیار وباسلې دی، او د خلکو سره دغه کنسلټیشن چې وو، د خلکو سره دا ملاوېدل، د هغې سره خبرې اترې کول، بیا د هغې نظر اغستل، او هغې له یو شکل، یو منظم شکل ورکول چې هغه په کتابي شکل کې یا د راپور په شکل کې راشي. نو په دغه کې، او بیا د هغې راپور چې دی دغه امپلیمنټیشن دا پروسس چې کومه وه، دا څنګه په مخکې لاړه، په هغې کې بیا زمونږ ظاهره ده چې یو کردار و چې هغه موږ به په مخکې بوځو.
ډاکټر صاحب، ما تاسو هم یاد شي په غالباً 2009 کال کې څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړله، سرتاج عزیز هغه وخت کې شل نکاتی یو هغه پریس کانفرنس ما ته اوسم بیا چی، او هغه شل نکاتی بیان کړیو غالباً د مارچ میاشوا او 2019 کال، او د غالباً چې پکې سلریش نکتی بیان کړی وي، تاسو ته خو یاد بی اوس هغه نکاتو کې، او بیا غروستو کوم وګورو د فاټا د قبایلی علاقې په خیبر پختون خوا کې ورګړې هم شوې، شاملې هم شوې، هغه ټول مادو کې څومره پورې عمل شوي دی وسه پورې ساسې په نظر ماري؟
ګولیا صاحب، په دقیقه توګه باندې ظاهر خبره ده چې د دې لپاره د یو منظم د سروې ضرورت دی، د تحقیق ضرورت دی، تحقیقونه خو په دې شوي دي، خو په دقیق انداز باندې دا ویل پرسنټیج کې چې دومره کار شوی دی یا دومره نه دی شوی، دا زما په خیال نه مناسب وي، ځکه چې زمونږ دوه داسې رائے دی. یو سکول آف تھاٹ دا دی چې هغه اوسه پورې مایوس دی چې کم کارونه یا کمې وعدې چې وي حکومت کړې وي هغه هغه سي اونې شو څنګه چې هغه ویلې وي، او یو سکول آف تھاٹ دا دی چې هغه وی چې نه کارونه چې دي بیا روان دي. نو زما خیال دا دی چې دا دوه یو ځان له اکسټریمز دي، دا ویل چې بالکل څه کار نه دی شوی دا به نامناسب وي، او دا چې ډېر زیات کارونه شوي دي دا به نامناسب وي. زما خیال دا دی چې کارونه روان دي خو چونکې د خلکو اکسپیکټیشن او د غیر توقعات دومره زیاتو چې دا غی خیال دا و چې د فاټا د انزیمام سره به چې کوم دی نو سپین باغ شنه باغونه چې کوم دی راکوس شي او اسمان چې دی دا به ښکته راکوس شي نو داسې خو یقینا چین نه کېږي ځکه چې د حکومت چې دی د هغې څه لمیټیشن دي د هغې څه حدودات دي بیا د هغې د ریسورسز کمی دی هغې سره هغه صلاحیتونه او کیپاسیټیز ظاهر
خبر راپورته کېږي دی کې ډاکټر صاحب بخښنه غواړم چې محدودیتونه یا هغه دومره وو نو بیا حکومت دا فیصله سیاسي فیصله وو کنه په حقیقت کې دا به صحیح پریکړه وو
ګوره جی دا د وخت ضرورت ته دا یو نه یو ټایم چې کوم دی دا به کېدو او زما خیال دا دی چې زه اکثر یو خبره کوم چې کوم کار په تیر یو سلو لس کال کې اون شو هغه په دې لسو کالو کې اوشو او دا یو وجه دا و چې اوس خلک د یو شتمې صدای ګلیا صاحب موږ خبره کوو د سپیس او د کمپیوټر او د ټکنالوژي خبره کوو د جمهوری صدای خبره کوو د جمهوری حقوقو خبره کوو په هغه کې یو داسې نظام چې الته کې یو سړی ناست دی او هغه چې کوم دی په خپل سویټ ویل باندې د هغه پوره نظام چلی الته د خلکو حقوق نشته دی الته د هغه آئینی او دستوري او اساسي حقوق چې دی غصب شوی دی چاته د ووټ حق نشته دی چاته چې کوم دی نو د الیکشن حق نشته دی الته کې د سره صوبایي اسمبلی نشته دی دا قسم یو نظام یو سیاسي نظام چې دی په انټرنیشنل سیناریو کې ډیپند کول ډیر زیات ګران دی نو دا د حکومت ظاهر ده چې یو سیاسي مجبوری و چې دا به خامخا به دا نظام په یو دغه باندې وروړو خو وشو دا چې د تیرو لسیزو کې په خلکو کې هغه شعور چې دی هغه دومره زیات شو سیاسي شعور دومره زیات شو که تاسو وګورئ سماجي او سیاسي دغه چې کوم دي فورمونه مخې ته راغلل او د ځوانانو فورمونه خد خد روت پکې او تاسو دا د فاټا یو جرګې کردار تاسو ولیدو چې هغه په لږ وخت کې ډیر زیات موبلایزیشن وکړو ټاپ لیول سیاسي او عسکري قیادت سره هغه د کاته وکړو هغه چې موبلایزیشن وکړو د خزو یو ډیر د بنګ आवाज د سیمې نه راووتو دغه څه چې کوم دې مشرانو چې کوم دې دغه आवाज دا چې ټول امپلیفای شون ظاهر خبره ده چې د حکومت سره ډیر کم اپشن پاتې شو چې دغه به دغه سیاسي نظام او د اصلاحات چې دغه لپاره یو مجبوري جوړ شو
تاسو ډیر ژور په معنی کار کړی دی او وګورو په زمکینی حقایق تاسو خپل هم دا غزیت ورغدی کلونو کلونو رئیس دی من تاسو کار کړ نو آیا اوس هغه قبایلی علاقو کې او وسنی کې تاسو ته فرق کاری
زما خیال دا دی چې سو پوری یو دقیق سړی نغو کې کنه مطالعه کې نو یقینا چې ډیر زیات فرق کاری د مثال په توګه تاسو ته وایم چې کله په سیمه کې فوجی عملیات پیل شو نو دا غي وجه سبب دا غي وجه دا وی چې په دغه سیمه کې د ترګرې په ځکه کومه مبارزه شي او هغه د غزه کې ټول سیاسي دانچا هغه ختم کړي او سماجی دانچا ختم شي او اقتصادي ادارې د منځ ته لوي عدالتي نظام خود سره وونه نو دا ټول شیزونه چې کوم دي د هغه نه پس بیا دا ټول شیزونه په وجود کې رااله او دا چې د دې لپاره یو 3-pronged یا 4-pronged پالیسی چې کومه ده هغه پکار وي یو دا چې د سلامت یا د سکیورټی فرنٹ باندې داسې ګامونه واغستې شي چې دغه ځکه کوم تر هغه ته داغي ملامت تشین او غرید لپاره یو سیریز اپریشن نه وشو بل دا د چې په دغه ځکه کې په سیاسي محاس باندې چې کوم دی الته ودانه وشي نو د هغه لپاره که تاسو خیال وکړو په قسمه کې یو وفاقي موږ سره د قومي اسمبلی یا د سینټ چې کوم دی غړي به هغه به نمائندګي کوله د ټولې سیمې پای کې نه د صوبایي سطح باندې څه نظام نه په لوکل یا محلي سطح باندې څه نظام د ټولو نه یو کار خدا او شو یو بنیادی کار دا او شو چې هلته کې د صوبایي اسمبلی چې کوم دی انتخاباته شو او هغه خلک چې کوم دی هغه د غیدو نمائندګانو په توګه باندې لاړ په اسمبلی کې د غي आवाज مو چتي د غي مسلې قسم هغه څه موثر کېدای شي چې نه خو یو نظام راغی او الته کې د غي نمائندګي انشور شو پرون چې کوم دی حکومت اعلان کړی دی چې په 15 د سپتمبر باندې په د محلي حکومتونو تشکیلات چې د بم مستراشي
مقامي حکومتونو چې کوم دی
د مقامي حکومتونو نو خلکو هغه ډیرینه مطالبات چې کوم چې کوم دا یا د یو ډیر اساسي نظام دی او دا چې نه یې زما په خیال د خلکو او د حکومت ترمنځ چې کوم دی هغه کردار چې کوم دی هغه رابطي کردار چې دی هغه بالکل ختم شي دا هغه خلک چې کله ته خلکو ته په سیاسي نظام کې حصہ ورکړي هغه ته د ووټ حق ورکي، هغه ته د دې حق ورکي چې ته مشریو کا، هغه ته د دې حق ورکي چې ته لاړ شه او خپل پیسې په خپل په خپل ډیزاین شوی پروجیکټ او پروګرامونو باندې خرج کا. 30% پیسې چې دې دابدې په خپل باندې خرج کړي او هغه د خپل محلی او د کوسو په کم پرمختیایي کارونه په پای کې ساخلي، نو دا تا ته د اونرشپ یو احساس ترکی، د خپلیت یو احساس ترکی، تر دغه سیستم کیسه جوړ شي. پرابلم زمونږ دا و چې دغه نظام نه موږ د خلک د دې سیاسي نظام نه وباسل، نو د هغه چې کم سیاسي نظام نه تا کله وباسل چې دا هغه کم محرومه او کم مایوسه وي، نو د هغه یو سپیس پیدا کړ او دغه سپیس چې دې تر هغه ورو لځای ورکو چې تاسو راشه او دغه نظام برخه جوړ شي.
نو آیا دا ضمانت اوسه چې دا خلا څنګه تاسو ویل چې ډاکټر صاحب چې دا خلا د پرکولو لپاره یا پرکولو لپاره، نو آیا ستاسو په نظر باندې اوس هم دا ستونزې شته؟ ځکه چې موږ په سیمه کې ګورو هغه بنیادي سہولتونه د کم وعدې شوي وي، کمې صحیح ده. حکومت دا یو اعلان کړی و چې لس کالو وخت ورکړی و چې په دې کې به په قومي دایرې کې د راوستلو لپاره دا پلان دی. نو آیا ستاسو په نظر باندې هغه خلا تر هغه شبې ده پوره شبې ده کنه؟
زه فکر کوم چې چیلنجز اوس هم شته دی، اوس هم ګیپ شته دی، اوس هم روم شته دی د امپلیمنت لپاره. ما تاسو مخکې ذکر وکړو چې یو پوره سیمه جوړیږي، ګور یو کور چې جوړیږي د هغه لپاره مونږه سیمنٹ راوړو، سریه راوړو، ترکان ته وایا، ګل کار ته وایا، څومره لوی پروسیس دی. دلته مونږ د یو پوره ریجن خبره کوو، د یو پوره علاقې خبره کوو او د هغه د سیاسي ودانې خبره کوو، د هغه کې د عدالتي نظام د راوستو خبره کوو، په هغه کې چې کمی د اقتصادي ډانچې د راوستو خبره کوو، په هغه کې مونږه پوری او سماج چې کوم دی داغه روایت او هر څه چې د منځ ته لیدي داغه بیا د ریکنستراکشن او د ریهابلیټیشن خبره کوو، نو دا یو ډیر اوږد پروسس دی او ډیر وخت په اخلي. نو حکومت ما تاسو ته وایي چې موږ له پکار دادی چې موږ زمون چې کوم اویلیبل ریسورسز دي، زمون چې کوم صلاحیتونه دي، پای کې یو بیلانس براوستل غواړي او موږ خپل هلي خپل امیدونه چې کوم دي داغه مطابق ساتو. کنی زما خیال دا دی چې فرض کا داسي نمنګ با زمنګ هغه فرسټریشنز او هغه محرومه چې کمی مخکې وي هغه بیا په خلکو کې یقینا چشته دي. خو زما خیال دا دی چې دې ته یو ډیر لوجیکل او ډیر منطقي سوچ پکار دی چې زما ریسورسز څه دي، زما سره کیپیسیټی څومره دي او بیا ماته چیلنج څومره دي او زه څومره هر پورې کامیابی منل کې تاسو ته وایم چې عدالتونه ال تک لاړ، اقتصادي ادارې چې دي هغه جوړېږي، سیاسي ادارې جوړېږي، اپریشن یې اوس په سلاک سیکورټی فرنٹ باندې چې کوم دینو ګامونه اخستې کیږي، دا یقینا چې لیدي شي او بدلون ال تک لیدي شي. مثال په تور ما تاسو ته وایي چې الته کې عدالتونه لاړل، هغه یو پوره سیستم الته کې جوړ شو، الته کې پولیس لاړل، الته کې تانې جوړ شوې. په دې کې ضروري خبره ده چې هغه داسې آیډیل تانې بني، هغه پولیس سټېشن به داسې آیډیل پولیس سټېشن نه، هغه عدالتونه به داسې آیډیل عدالتونه نه چې ستا ته انصاف ستا په درشل باندې درکې. خو یقینا چې یو هاف اوپنډ اپ د ډور، هغه دروازه کولو شو او د دې امپروومنت لپاره روم خو هر ټکی لکه دا په دقیقه توګه باندې دم شمبلې چې په اسلام آباد کې دلته کې موږ سره یو ډیر آیډیل نظام دی. دلته ډیر ګیپس دي زموږ عدالتي نظام، تاسو زموږ په مردان کې وګورئ، په پېښور کې وګورئ، الته کې دغه مسلې دي، دا رشوتونه خلک اخلي، دغه ریټ ټیپ زم شته دي، دغه بیوروکراتیک سرکل چې کندي د دینه وته تیروزي، دا مسلې الته مشته دي. نو موږ باندې شو ویل چې دلته کې چونکه خراب دي، نو لہذا دا 100% خراب.
ډاکټر صاحب تاسو خپل د غزي سفرونه هم کړی دي، تاسو هغه ته قبایل سره هم ملاو شوی وي، په هغه وخت کې تاسو چې کله ملاوې دی، نو د هغوی غبرګون به څه وو، څه به غوښتل او څه به ویل، او د دنیا او د نورو د هغه نه به څومره خبر بو؟
ګوره جی، زما خیال دا دی چې دا چینج چې دی کنه، دا ډېر یو فطري تقاضا ده د انسان، او همیشه د پاره انسان چې دی چینج او بدلون غواړي. دا یو نظریه د خلکو چې را مونږه د خپل روایتو نه پورته تل نه غواړو. زما نه دی خیال چې دا د هغه خلکو د ټولو خلکو आवाज دی. روایت ستا، دستور ستا، کلچر ستا، تهذیب ستا، تمدن ستا، کړوړو ستا، دود دستور ستا، ناست پاسه دا خپل دی. خو چینج خود ترقی د پاره کیږي، او هغه چینج ک دنیا یو طرف ته ځي او ته بل طرف کې ناس نه. زمانه د خیال کې ته د دنیا د غل سره سم خپل تک دوام ورکې، نو چینج به ته خامخا بزان کې راولي. او دا یو فطری تقاضا وا ال تک د خلکو چې موږ چینج غواړو، پر ډیر پداسې نه ته چې ته زما په دې کاسټ باندې مال چینج راکې چې زما روایت دې د مندل لاشي. هغه کو سوکم نه ورکې، هغه خو ستا په برتانیې کې په یورپ کې په امریکا کې هم خلک چې کوم دی نو د خپلو روایاتو سره پیار کوي. د ټولو نه زیات فنډامنټلسټ خو برتانیې ده. د ټولو نه زیات فنډامنټلسټ په دغه بنیاد باندې جاپان دی. د ټولو نه زیات چې شینټوئزم طرف ته بیا روان دي. د ټولو نه زیات فنډامنټلسټ خو زموږ سره انډیا ده چې هغې د خپلو روایاتو سره څومره پیار کوي. د روایاتو سره پیار فنډامنټلزم یا بنیاد پرستی نه ده. دا د چینج په لار کې چې کوم دی نو هیڅ رکاوټ نه دی په کار. نو دغه یو چینج هلته هم یو فطري تقاضا وه چې خلک وایي چې موږ چینج غواړو. څوک نه غواړي چې هغه ته سړک جوړ شي؟ دا به څوک نه غواړي ګولیا صاحب چې هغه ته د سړک جوړ شي، هغه ته د پل جوړ شي، هغه ته د هسپتال جوړ شي، هغه ته د سکول جوړ شي، د هغه بچی د سبق ووایي، د نوکر شي، هغه د افسر شي، هغه د پلار له چې کوم دی نو سهار ورک. دا خو څوک نه غواړي. زما نه ده خیال چې داسې به څوک وي چې هغه وایي چې سړک او پل یو ماینر اقلیت چې دی چې د چا ویسټ انټرسټ یو پریویلج کلاس دی. د هغې سوچ بالکل بدل دی چې هغې د دغه انضمام خلاف چې کوم دی نو خپل فعالیتونه کړي دي او هغې چې کوم دی خپل سردرمه کړي دي. دا مطلب دی
چې بدلون خبره تاسو وکړله نو د خلکو په هغه معنی نو دې بدلون ته هغوی خو تیار وو نو په تم یې سوي.
دغه بدلون چې کوم بدلون هغې غوښتو هغه دا و چې د هغې اکسپیکټیشنز زما خیال دا دی چې حکومت دومره اوچت ساتلی وو، هغه ته هغه شنه باغونه ښوولي وو. دا خو چونکې الیکشن نارے وے د سیاسی نارے وے نو هغه سره ما مخکم ذکر وکړو چې هغه سره چې کم حکومت ته دي تخولو هغه یقینا چې اون شو او نه هغه د کېدو قابلو. د دې خبرې مولا هغه وخت مې درک پکارو چې دا سیاسی نارے دي او حقیقتونه چې کم دي ګراوند حقیقتونه یا زمینی حقیقتونه چې دي هغه د دې برعکس دي. ځکه چې دا غواړي پیسې هغه اوس پورې موږ سره چې کوم د کال لپاره موږ یو سل لس بلیونو ډالرو خبره کړې وه هغه پیسې چېرته دي؟ یو صبح هغې ته تیار نه ده چې هغه پیسې ورکړي او دلته کې هغې باندې پرمختیایي کارونه چې دي هغه مسله چې موږ ادارې خو هلته کې جوړې کړي خو چېرته کې سټاف نشته دی، که چېرته کې انفراسټرکچر نشته دی، چېرته کې چې کوم دی هغه کیپیسیټیز نشته دی، استعداد کار نشته دی، چېرته کې ټولز نشته دی. ځای په ځای زموږ اتی زره لیویز او خاصدار چې دي هغه موږ ریګولرایز کړو او هغه چې کوم دی موږ ریګولر پولیسو کې زم کو خو د اغې د پاره خو اتی زر ورده هم ضرورت ته د اغې د پاره د ټریننګ او د تربیه د ځایونو ضرورت ته د اغې د صلاحیت ته پاره د خلکو د ټرینرانو هم ضرورت ته د اغې د پاره د وینیو ضرورت ته د پیسو ضرورت ته. دا ټول خو بغیر د پیسو نه کیږي. او پیسې ظاهر خبره ده چې حکومت هغه مروس نه رسی چې دا هر څه کارونه چې کوم دي په یو ځای روان کې او پیرل چې کوم دي دا ټول اکټیویټیز رواني. نو زمونږ خپل مجبورې دي مسلې شته دي او د اغې د وجه نه دغه ګیپس او چیلنجز چې کوم دي د متمخه ترازی.
ډاکټر صاحب دې کې یو دا پوښتنه راپورته کیږي چې کومه پاکستان هغه ته وګورو، تاریخ ته وګورو، یو بیا دوا بیا کالو کې پاکستان کې زیاتره فوجي ډاکټرانو حکومت کړی دی. بیا اوس که موږ وګورو یو تسلسل سره جمهوري حکومتونو په 2003 کال راځي روان دي. نو آیا ستاسو په فکر مانی کم یو سیاسي حکومت راشي خپل ایجنډا خپل یو غلري په تیر حکومت کې موږ کتلو چې هغه په د کال موده ختمېدله نو انزمامي وکړلو نبی حکومت رال او کومنګ ګورو د تحریک انصاف حکومت په خیبر پختونخوا کې د دوه دویمه دوره هم ده. نو آیا ساسې په فکر مانی دام یو اړخ کې دي چې سیاسي حکومتونو بدلیدو سره دا چې کوم پروسه ده د قبایلي سیمو کې د ادارو د پیاوړي کولو والته د نظام د غزولو نو آیا دا به نور وخت هم نیسي؟
زما خیال دا دی په کار داسې نه وه ځکه چې دا یو کاز دی، یو نیشنل کاز دی. او نیشنل کاز ورته زه په دې وایم چې په دې ټول ملک کې تاسو وکتل چې دا د ترهګرۍ په ضد کومه مبارزه اوچلی ده، څومره تباهي زمونږ وشوه او یو سل پنځوس بلیون ډالر چې کوم دی نو دا زمونږ د نقصاناتو تخمینه ده چې په دغه سیمه کې د دې سیمه کې چې کوم ګډوډي و د هغې په وجه په پوره ملک کې زمونږ ته دغه نقصانات رسیدلي دي. زمونږ چې کوم دی نو اویا اتیا زره خلک چې دي هغې ځانونه د لاسه ورکړل، خلک پرې کوره شو په کې. د هغې ظاهر خبره ده چې ډېر زیات کونډې یتیمان شو په کې خلک او خلک لا تر اوسه پوره ډسپلیس دي، کورونه پکې ړنګ شو، څومره نقصانات وشو. نو دا یوازې د سیمې یا د خیبر پختونخوا مسله نه ده، دا ټول پاکستان مسله ده. او ټول پاکستان له متفقه طور په کار دي ټول شو بوله چې دې خبرې ته متفقه یو داسې لایحه عمل جوړ کړي چې د دې خبرې نه په شریکه باندې ځان اوباسي. دا سیمه چې کوم دی د نورو سیمو په سیر باندې دې ته پرمختګ پرمختیایي کارونو ته پکې دوام ورکړي او دا د دینه دا مسلې ختم شي هغه پورې چې کوم دي زما خیال دی چې دې خبرې چې دې هغه ممبرونه باسه کو چې موږ سیریسلی دې خبره ته دغه نه کو تاسو خیال لې چې په دې تیر سبختونو کې بیا چې کوم دي نو دغه کې لګ ګډوډي چې کوم دي رامنځته شوی دی نو دا پوره تقاضا کوي د دې خبرې چې دې ته پوره پوره سیریس چې کوم دي توجه پکار ته او دلته کې چې کوم د خلکو جنون مسلې دي مطالبات دي د هغه
ترجیحات کی د حکومت ستاسی پاغمانی اس کو منگورو د موجوده حکومت هم دو نیم کال پورو شو په پاکستان کې کومنګ سیاسي یو فضا وګورو نو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت د رانسکورولو خبرې کوي حکومت بیا نو د کی په منس کې چې کوم دا په انګریزي کې استرا آؤټسټانډینګ یا چې کوم کوم دا مسلې پاتې دي
نو دا خو دا زما خیال دی چې ګور سیاسي ما تاسو ته مخه ارزو کو چې دا ایجنډا یو نېشنل ایجنډا پکار دا په دې کې دا سوچ بالکل نه دی پکار چې دا د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپلز پارټي او یا د تحریک انصاف ریلیټډ جو ایشو دي چې څنګه تحریک انصاف چې دی دا حکومت نه لہذا دلته دی پیپلز پارټي کار نه کوي یا د پیپلز پارټي په دور کې چې شي وي دغه مسلم لیگ نه کوي یا مسلم لیگ څنګه د انضمام کریډټ اخلي نو تحریک انصاف ته الته کار نه کوي دا یو نېشنل کار دی او دې ته په شریکه باندې توجه پکار دوم په دې وجه باندې چې کوم دی نو دا مسلې تاسو خبره سره بالکل اتفاق کوم چې دا مسلې چې کوم دی هغه په مس کې پاتې شي چې کوم نېشنل کاز دی چې کوم ګریټر کاز دی هغه په ځای پاتې شي او د سیاسي مصلحتونو ښکار شي ځکه ما مخکې دا خبره وکړه چې دا یو نېشنل کاز دی او دته د نېشنل کاز په توګه قتل پکار دی دا یوازې زبر دا وایم چې نېشنل کاز نه بلکې ریجنل کاز دی او د نړۍ نور هیوادونو لپاره پکار دی چې په دې کې د پاکستان سره مرسته وکړي او دا کوم مسله ولانګي چې دلته کې دا کوم نقصانات چې انسانیت تر رسیدلی دي یا مټیریلی ټول ریجن تر رسیدلی دي چې دا غلطي بیا ریپیټ نشي
څنګه ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې دا یو اقامي او بیا په تیر په تیر بیا سیمایز یو ایشو دا مسله ده او دې ته پاملرنه پکار ده څه داسې ګامونه دي ستاسو په نظر باندې څه داسې وړاندیزونه دي چې هغه سره کول شي چې کوم سیاسي مشرتابه ده یا کوم دا زیاتره کچاري وګورو نو د کې د زیاتره ترقیاتي کارونو په فوج په لاس کې هم دی الته نو څه په کار څه دي ستاسو په نظر باندې
یو خدا د چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې درې فرنټونه دي زمونږ سره چې موږ په هغه باندې پوره ګامونه واخلو یو خدا د چې دلته کې د سکیورټي 100% انشور کول په کار کې هغه سیف سکیورټي امنیت دا بنیادی مسله ده تر څو پورې چې امنیت تا نه انشور کړي ته هیڅ قسمه اقتصادي کارونه ته او تر پرمختیايي کارونه ته دوام نشي ورکولی نو موږ باندې خبره ده دویمه خبره ده چې دا خلک ډیر زیات د پلیس شوی دي د دې اکانومي چې کومه ده ډیر زیات خراب ده بیا دا غینه پس ما تاسو وی چې خلک اوس پورې لا به کور دي بیا پای باندې کووډ د پور کال چې دی هغه تیر شو دلته کارخانه نشته دی دلته روزګار نشته دی مارکیټونه نشته دی نوکرې نشته دی د خلکو د تعلیم سلسله د خلکو پاتې دي ماتې شوې دي دا غینه د پاره بنیادی خبره داده چې په اقتصادي دګر کې ډیر زیات کار کول پکار دي او دا خلک ګین فولي امپلای کول پکار دي دلته کې اکنامک زونز پکار دي چې جوړ شي دلته کې مارکیټونه جوړ شي بزنس اکټیویټیز پکار دي پای کې حکومت چې کوم ګامونه اغست دي نو هغه دادي چې او هغه یقینا چې د ستایلو وړون دي چې دا کم د افغانستان سره زموږ تجارت په اړه باندې کم ګامونه واغستې شو چې دا خیبر تور خم بارډر شه دي هغه سلیری سات اخلاص شو پای کې تاسو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه چې دي 15% په تجارت کې کمی راغلی دی زیات زیاتوالی راغلی دی دا تجارت چې دي د افغانستان سره زموږ 15 بلیون ډالر وو یو ټایم کې او دا د بدقسمتۍ نه د وستو وختونو کې چې دي 15 بلیون ډالر تر راغلی دی نو دا یقینا چې په دې کې دا زمونږ دلته کې د چیمبر اف کامرس او انډستریز چې کوم د مشر دی زای چې واری سب سره غوړ زما خبرې کې دي هغه ما ته وایي چې 7 بلیون چې دی په دې ځکه چې د کیپاسټی شته چې دا تجارت موږ دومره حد پورې صلاحیت شته چې دا چې دا پټنشل دي چې دا موږ سیوا کو دا غي د پاره حکومت چې کوم ګامونه غستې دي غدا دي چې غلام خان باډري کولو کو انګور اډای چې کوم دی کولو کړه دا د بولکی خرلا چی په کور تور مکی چې کوم دینو دغه کولو کو تورخم بارډر 24/7 کولو کو داغین علاوه د خیبر پاس اکنامیک کوریډور چې دی دایو ډیر لوی زبردست پروجیکټ دی چې دا حکومت کولو کو او دا به چې کوم دی افغانستان د سنټرل ایشیا سره ملاو کی چې په هغه کې د حکومت د اندازې مطابق تقریبا د 2000 نو واخله تر 100,000 پورې خلک چې کوم دی دابا پکې پروزګار باندې ولګي. د دین علاوه چې کوم دی زما خیال دا دی په ټوریزم کې زمونږ سره ډیر زیات پوتنشل دی چونکې دا سیمه داسې دا غرونه دي او الته کې چې کوم دی دا اداره ډیر یونیک کلچر دی الته کې دا چې کوم روایت دي هغه یقینا چې د دنیا د ټورستانو د لپاره ډیر زړه راښکون لري په دغه باندې سنجیدګي سره کار وشي. زما خیال دا دی چې دا ډیر ریوینیو جنریشن چې دی پیدا کولی شي. د دې نه علاوه د منرلز دي زموږ سره ډیر زیات ډیپازټ معدنیات چې کوم دي او هغه دومره دي چې په هغه باندې زما خیال دا دی چې د پاکستان اکانومي تر ډیره وخته پورې چلی دی شي. ضرورت د دې خبرې دی چې موږ سره لیټسټ ټیکنالوژي ته اکسس وشي. دغه ټیکنالوژي موږ له دنیا راکې چې موږ د دې د اکسټراکشن چې کوم دي کنه دا معدنیات موږ په صحیح طریقه سره راوباسو. اوس خو موږ هغه ډېر ټریډیشنل طریقې سره راوباسو د هغې سره چې کوم دی نو هغه زیاتره حصه چې کوم دغه په ویسټ کې لړ شي ډېره کمه حصه موږ ته پاتې شي. چې کمه حصه موږ ته پاتې شي بیا د هغې دپاره هغه ټیکنیکل سکلز موږ سره نشته دی. موږ سره مارکیټ نشته دی که مارکیټ شته دی ټرانسپورټیشن نشته دی روډونه را سره نشته دی نو هغه زموږ نه ضایع شي. نو لهذا دغه ته پاملرنه پکار ده. دلته کې چې کوم دی ماربلز دي زموږ سره زبردست ماربلز دي هغه صرف د دې وجه نه بهر جوړ شوي دي په هغې باندې 3.5 سوه ماربل انډستری چې کوم دي دا د ممندو په ماربلو باندې دي خو هغه زیاتره چې کوم دي په پیر بالا کې دي په خبر کې پیاوځي بلکې واحد د دې وجه نه چلته بجلی نشته ده. نو کو دې خبره ته پاملرنه وشي نو زما خیال دا دی چې هلته پوټینشیل ډیر زیات دي او ډیر زیات چې کوم دي هلته کې کار کوي شي خو په دې باندې یو سیریس سٹارټ شي دي
یو سنجیده هغه پکار دی. ډاکټر اشرف علي صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو موږ سره برخه واخیستله او خپل معلومات او سیړنی او تحقیق او به په خاصه توګه قبایلو ته تاسو چې کوم هغه یو خوشبینی وخودله ډیره زیاته مننه تاسو.
یو جهان مننه ګلایا صاحب خوشاله اوس.
د مشال اړیو قدرمنه اوریدونکو ډاکټر اشرف علي صاحب سره مو خبرې واوریدلې. د مشال مرکه کې با یو بل د پښتنو وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې بیا زه ګل ایاز حاضر.